واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیب ریڈیو دے
دا دوی او ای ڈیوا سہارانے خبری خبرونه دا چتا سورتا دا واشنگتن ڈی سی نا وگی دا خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشه روان کلندر نن دا نه سه شنبه ورځ کال 2022 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبرونه کې مو اول پام راګرځوم د اهمو خبرونو سرټکو ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن ڈی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت داوه کړې ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه به د پاکستان نوم لرې کړی شي. د دې ترڅنګ یې ویلي نړیوالې ادارې آی ایم ایف ته به خپلې قرضې په وخت واپس کړي شي. د پاکستان واکمن اتحادی ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر عمران خان په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو غوښتنه رد کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې د پوځ د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم سره دی او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. عمران خان ویلي کو غوښتنې نه پوره کیږي اسلام آباد ته به هم په دې میاشت کې لانګ مارچ پیل کړي. او اروپایی هیوادونو د دویش کلنې جینې مهسا امینی د مړینې په ضد راپارېدونکو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمېر چارواکو سفری بندیزونه لګولي دي. دا سرټکی اوس مو پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په واشنگتن ڈی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت داوه کړې ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه به د پاکستان نوم لرې کړی شي. د دې ترڅنګ یې ویلي دي نړیوالې ادارې آی ایم ایف ته به خپلې قرضې په وخت واپس کړی شي. د غیر قانوني د پیسو مخنیوي د سار ادارې ایف اے ٹی ایف غونډه به په پیرس کې کیږي او د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې د اکتوبر په 28 نیټه به د پاکستان په اړه غونډه کې دغه هیواد د خړ لیست نه بهر کړی شي او که یو څه مسلې پاتې کیږي هغه به هم حل کړی شي. د پاکستان د خزانه یو پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه وی او ای ډیو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان د ایف اے ٹی ایف پر ټولو غوښتنو عمل کړی او اوس په هغه ټولو مسلو کې خوال راغلی دی چې د پاکستان معیشت ته ورپېخې وي او ایف اے ٹی ایف په ګوته کړې وي. د یادونې وړ ده چې نړیوالې ادارې پاکستان ته په خپلو اووی شرایطو کې ترهګرو ډلو ته د غیر قانوني پیسو مخنیوي او د نورو غیر قانوني پیسو مخنیوي لپاره په معیشت کې د اصلاحاتو او نوي قوانینو جوړولو ویلي وو. د پاکستان حکومت وایي په دغه ټولو شرایطو یې عمل کړی دی. د پاکستان واکمن اتحادی ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر عمران خان په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کولو غوښتنه رد کړې ده او دا یې هم ویلي دي چې د پوځ د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم دی او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون اسلام آباد کې د خپل ګوند د کور کمیټې غونډې وروسته ګواښ کړی و چې د هیواد معاشي صورتحال سم نه دی او یوازینی حل یې دا دی چې موجوده حکومت استعفا ورکړي او په ملک کې د نوې سره ټاکنې وشي. د دې ترڅنګ یې دا هم غوښتنه کړې وه باید نواز شریف او آصف علي زرداری د نوي پوځ د ټاکنې فیصله ونه کړي. ګنی پی ٹی آئی به هم په دې اکتوبر میاشت کې د حکومت خلاف اسلام آباد ته لانګ مارچ پیل کړي. حکومتي اتحاد په یو شریک بیان کې ویلي دي چې حکومت به ټول فیصلې د آئین او قانون پر رڼا کې کوي او که چا هم د لانګ مارچ په نوم د حالاتو خرابولو هڅه وکړه او قانون یې په لاس کې اخستلو نو ورسره به د قانون مطابق چلن کیږي. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د انتهایي خطرو سره مخو افغانانو لپاره جرمني د نوو ویزو ورکولو پروګرام پیل کړی دی. رویټرز خبری اداره وایي د جرمني د داخله او خارجه چارو وزیرانو افغانانو په اړه دغه اعلان د ګل دوشنبه په ورځ کړی. رپورٹ وایي جرمني ژمنه کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې په خصوصي توګه د خطر سره مخامخ 8000 افغانانو ته پناه ورکوي او 6000 افغانان پکې جرمني ته رسیدلي هم دي. د پروګرام د لاندې به جرمني هر میاشت 1000 افغانان او د دوی کورنو ته د ورتګ اجازه ورکوي چې پکې به زیاتره هغه کسان شامل وي چې د ښځو او انساني حقوقو د عدلي سیاست مطبوعاتو تعلیم ثقافت لوبو او د ساينس په برخه کې کار کړی وي. رویټرز خبری ادارا وای د جرمنی د دغه پروګرام نه به هغه کسان هم ګټه واخستې شي چې د جنس او یا د مذهب په بنیاد زورول شوی. او اروپایي هیوادونو د 22 کلنې جینې مهسا امینی د مړینې په ضد راپارېدلو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمیر چارواکو سفری بندیزونه لګولي دي. په لکسمبرګ کې د یورپي یونین خارجه وزیرانو په غونډه کې د ایران د 11 پولیس چارواکو د اساسو د کنګل کېدو فیصله شوې ده. د یورپي یونین د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته ویل شوې دي کوم چارواکي چې د بندیزونو په اړه په هدف کړی شوې دي په هغو کې د اطلاعاتو وزیر عیسا زریبور او دوه د مذهبي پولیس چارواکي محمد رستمی او حج احمد مرزایی شامل دي. د جرمنی خارجه وزیر انالینا باربوک ویلی دی اروپایی هیوادونه د ایران لخوا په احتجاج کوونکو د تشدد پیښو باندې سترګې نشي پټولی. یو شمیر یورپی وزیرانو خبرداری کړي که په ایران باندې په اوکراین کې د روس سره مرستې ثابت شوي نو په ایران به نور بندیزونه ولګولی شي. دا تر دې وخته پورې اهم خبرونه را سره ملو سه سو شیبو کې بدرته وړاندې کوو رپورټونه.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه وګي د رپورټونو په برخه کې درته د نو شروان کلندر یو ځل بیا هر کلی وې. لومړی رپورټ د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دلته په واشنگتن ڈی سی کې د یو خبری کانفرنس په وخت دا وکړه ده د غیر قانوني پیسو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه بعد پاکستان نوم لری کړی شي. د سار ادارې ایف اے ٹی ایف غونډه به په پیرس کې کیږي او د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي دي دا اکتوبر په 28 نیټه باندې پاکستان پاړه غونډه کې د هیواد نوم یې د خړ لیست نه بهر کړی شي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار رحمان بنیرین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وای په 2015 کې په تیر حکومت کې پاکستان د ایف اے ٹی ایف د خړ لیست نه ایستلی وو. دا ځل بیا هیله مند دی.
مونږه ډلو په رو باندې بندیزونه لګولي، نوي قانونونه به جوړ کړي، مسئلے محل کړي او امید دی چې سپین لیست ته واوړو.
ایف اے ٹی ایف شپږ داسې سپارښتنې لري چې وایي پاکستان پرې تر اوسه د اطمینان وړ ګامونه نه دي اخیستي. په هغو کې ترهګرۍ سره مالی مرستو یا د تورو پیسو د سپینولو په ضد بندیزونه لګول او د بانکي حساب کتاب پوره څارنه شامل ده. هغلی ډار واشنگتن کې د آی ایم ایف او ورلد بینک کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره واشنگتن ته راغلی وو. هغه نه چې بی او ایډیو پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان به د قرضونو بیرته ورکولو شرطونو کې د اسانتیا خواست کوي نو هغه لیډار وویل
مونږ ته اړتیا نشته چې دغه خواست وکړو. زمونږ د قرضونو بیرته ورکولو راتلونکی قسط په دسمبر کې دی او ورته تیار یو.
د آی ایم ایف د اټکل په حساب په پاکستان نږدې 130 اربا ډالر قرض دی. او د ملګرو ملتونو د تیرې اونۍ رپورټ کې پاکستان هم په هغو 450 هیوادونو کې یاد شوی دی چې د قرض تر پیټې لاندې دی. د پاکستان مرکزی بینک هم تیرې اونۍ د راتلونکي کال لپاره د اقتصادي ودې کچا د 5.2% ته ټیټه کړې ده او داسې ښایي چې راتلونکي کال کې د اقتصاد پایا د اوس ته هم زیاته اورو وي. د خزانه وزیر وویل چې د ډالر مقابله کې د روپۍ بیا لوړېدو سره په پاکستان قرض 100 اربع روپو ته کم کړی دی خو نن په بازار کې د روپۍ بیا بیا ټیټه شوې ده. نړیوال بازار کې هم ډالر پر لپسې په بره روان دی. رحمان بندرې، وایس اف امریکا ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډیوا پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د اقتصادي چیلنجونو سره مخ نړۍ لپاره په واشنگتن ڈی سی کې د آی ایم ایف او نړیوال بینک کلنۍ غونډې ته د بیلابیلو هیوادونو خبریالان هم ورغلي وو چې وګوري دا نړیوال ادارې د دوی د هیوادونو او سیمو د مالی مشکلاتو په اړه څه وایي او څه تګلارې وړاندې کوي. د ډیوا همکار افتخار حسین هم دغه غونډې ته ورغلي وو. دا دغه خبریالانو سره خبرې اترې کړې او ستاسو لپاره یو رپورت تیار کړی او ورته ستاسو پام را ګرځو.
د آی ایم ایف او نړیوال بینک غونډې تیرونه سرته ورسېدې او مهم ټکی دا و چې په نړیواله کچه د ګرانې لوړه شره او په عادي خلکو د دې اغیزې د پور اخیستونکو هیوادونو مخ په زیاتېدونکو چیلنجونه او د یوکرین د جګړې لامل پیدا شوی د انرژي بحران ته کتنه وکړي او د حل لارې ولټوي. د افغانستان، بنگلاديش او نایجیریا خبريالان وایي چې دا بحثونه، اټکلونه او تګلارې د دوی د هوادونو او د سیمې پر خلکو ډیر اثر لري او دوی پر خپل کتونکو او اوریدونکو خبرول غواړي.
زه چې دی غونډې ته راغلم نو ما لټول چې د افغانستان نماینده ډله به هم راغلی وي، خو څوک نه و. دا یو غټه غونډه ده. اقتصاد د ټولنې بنیاد دی، خو تر څو چې طالبانو پالیسۍ بدلې کړي نه وي او نړۍ منلې نه وي نو دا مسله نه حل کیږي.
د آی ایم ایف په تازه رپورټونو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه دا ځل سنی دی ویلي شوی. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورټ کې ویلي شوی دی چې د طالبانو په واک کې افغانستان ته 15 میلیارډ ډالر تاوان رسیدلی دی. آی ایم ایف وایي سویلي آسیا کې د بنگلاديش د اقتصاد د ودې شرح ښه ده، خو په وروستیو کې د مشکلاتو سره مخ شوی دی.
بنگلاديش یو مخ پر تلونکی هیواد دی او په راتلونکي کې د چیلنجونو سره مخ کیږي. مونږه دلته کیدونکو فیصله ډېرې جدي ګڼو. د بنگلاديش د غریبو خلکو لپاره د ګرانې مسله مهمه ده، نو ځکه مونږ راغلی یو.
په سویلي آسیا کې سریلانکا او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د نړیوال بینک او آی ایم ایف نه قرضې اخیستې دي. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې اقتصادي په قرضونو ولاړ دی. د آی ایم ایف تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د افریقا په ساحل سیمه کې 140 میلیونه خلک د خوراک د کمی سره مخ دي، او د افریقا په سب سهارن سیمه کې چې پکې نایجیریا هم شامل ده د قرضونو شرح د ټول آمدن 80% ده.
ټول خلک د دې غونډې په تمه وو. دا د کووډ نه وروسته اولنۍ غونډه ده. زموږ په سیمه کې اقتصادي حالات ښه نه دي، د ډیرو به وزن نور هم خرابیږي.
آی ایم ایف وایي د کووډ ناروغۍ په ګرد نړۍ کې 100 میلیونه خلک د غربت سره مخ کړي، او اوس دغه مشکل د یوکرین جګړې او د انرژي بحران لا نور هم زیات کړو. نړیوال بینک وایي چې د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پر روان کال کې تر اوسه پورې 145 اربا یا میلیارډ ډالر قرضه ورکړې ده.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان واکمن اتحادی ګوند پی ڈی ایم د تحریک انصاف د مشر په هیواد کې د وخت نه وړاندې د ټاکنو کول غوښتنه رد کړې ده، او دا یې هم ویلي دي چې د پوز د مشر جوړولو اختیار د وزیر اعظم شهباز شریف سره دی، او د عمران خان د غوښتنو هیڅ قانوني جواز نشته. نور تفصیلی د اسلام آباد نه د وی او ای دیوا خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
حکومتي اتحادي ګوندونو د عمران خان د سمدستي ټاکنو غوښتنه مسترد کړي، او په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دا ټاکنه به کله کیږي. دا پریکړه به حکومتي اتحادیان کوي، او چاته به د طاقت په بنیاد باندې خپل فیصله ورته پلو اجازه ورنکړي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی قانون په خپل لاسونو کې اخیستلو والو پر ضد به د قانون د لاندې کاروایی کول شي. په اعلامیه کې د عمران خان لخوا په نواز شریف او آصف علي زرداري پرزت بیانونو او تورونو په سخت ټکو کې غندنه شوه. پخوانی وزیر اعظم او د تاریخ انصاف ګون مشر عمران خان ویلي چې 13 ورځ شوی ټاکنه نه بلکې ریفرندم وو. قام د اسمبلی نه مني او نوی ټاکنه غواړي، او حکومت کچره د ټاکنو اعلان نکړو نو اکتوبر کې به هم د لاریون اعلان کوي. د پی ټی آی کور کمیټۍ غونډې نرستو د ګل پورس اسلام آباد کې او خبری غونډې ته په وینا کې عمران خان وویل زما د مارچ تیاریانې تقریبا پوره دي، او دې مارچ کې به په تاریخي کچا ګڼ شمېر کې خلک راوځي. زه تاسو ته وخت درکوم، او د هغې رستو به زه د مارچ اعلان کوم. په ډاګه دی وي چې د ټاکنو کمیشن د غیر سر سرکاری نتیجو لمخه د کمی سملی په اته چوکو کې شپک باندې پی ٹی آئی بریالی تر سره کړي او دوا پیپلز ګون ګټل دي. د پنجاب درې صوبایي سملی چوکو کې یو مسلم لیگ نون او دوا پی ٹی آئی ګټل دي. د حکومتي اتحادیانو وینا ده چې وزیر اعظم به د قانون د لاندې د پوز د مشر د ټاکنې فیصله کوي او دا ټاکنه به د غیر ملکی غیر قانوني پیسو د فتنې په دړکو یا املا باندې نه کیږي. د اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب د عمران خان دی وینا ته خپل خبرګون کې ویلي، عمران خان یو دروغجن چلولی او تماشا لګول والا انسان دی. اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته وینا کې مریم اورنگزیب وویل،
اس وقت 274 ووٹس شہباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں، تو یہ 6 سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کی کوئی فرق پڑا ہے؟
دا وقت یو سر شپگا یا وٹونا شہباز شریف سر دی او دے شپک سوکونا پا حکومت سے فرق نہ پریوزی، بلکہ دے ٹاکنو نرستو حکومت نور زیاد پا پارلیمان کے مستحکم شوے دے. سیڑون کی وائی دے ٹاکنو کی حکومتی گوندونو تا مات زکا وشوا چی کومی چوکائی دوی دے ٹاکنو لپارا ٹاکلے وے اغی لپارا تیاریاں نوے کڑے. سیڑون کے نذیر لغاری وائی پزانگڑی توگا مسلم لیگ نون دا اڑی گڑی خکار وو، دا گن مشران پا انتخابی کمپین کے غیب وو او دا دے پا مقابلہ کی پی ٹی آئی ڈیرا زبردست تیاری کڑے وا او جارحانہ کمپین کولو. بلور تا دا کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء اللہ پا زمنی ٹاکنو کے مات منلے او ویلی دی چھ دا خلقو پا ہیلو دوی پورا اون خطل. یو خبری غنڈے تا وینا کی رانا ثناء اللہ عمران خان تا خبرداری ورکڑو،
آپ نے ضمنی الیکشن جیتے ہیں، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو کسی غیر قانونی عمل کا لائسنس مل گیا.
دا ضمنی ٹاکنو گٹلو دا مطلب نہ دے کہ دوی تا دا غیر قانونی عمل لائسنس ملاو شو. دا غلا مخی کچری لانگ مارچ کی پا اسلام آباد دور خطلو فیصلہ شوا نو پورا طاقت سر بورتا جواب ورکوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګی. اروپایي هیوادونو د ایران د 2 کلنې جینې میسا امینی د مړینې په ضد راپارېدلو احتجاجي مظاهرو باندې د تشدد په سر د ایران د اطلاعاتو وزیر په شمول د مذهبي پولیس په یو شمیر چارواکو سفری بندیزونه لګولي او په یورپي هیوادونو کې د دوی اساسي کنګل کړی دي. بلخوا د ایران عدالتونو ویلي دي چې د تهران په ایون جیل کې دا اور لگیدو لامل دا مړو کسانو شمار اتو تر رسیدلې دي. په دغه زندان کې د خالی شنبه په ورځ په داسې مهال اور لگیدو چې ټول هیواد کې د 2 کلنې میسا امینی د مړینې وروسته شروع شوی احتجاجونه دوام لري. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د امریکای سټیټ ډپارټمنټ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی د ایون زندان په حالاتو نظر ساتي. دوی د سویټزرلند د حکومت سره پرابطه کړي. ایران په غلطه نیولې د امریکني وګړو د حفاظت ذمہوار دي. دغه کسان په فوري توګه خوشی کول پکار دي. د امریکای صدر جو بایدن د خالی پورز ویلي دي چې د ایران حکومت ډیر ظالم دی او د احتجاج کوونکو د پاره ډیر احترام لري. ایون زندان کې د امنیت سره په تړلي تورونو کې خلک ساتلي شوي دي او په دې کې غبرګ شهریت لرونکي کسان هم شامل دي. د بشری حقوقو فعالین د قیدیانو سره په دې بند کې د زور زیاتې تورونه هم لګوي. دا زندان د سیاسي قیدیانو د لپاره مشهور دی او په دې کې د یورپ سره تړاو لرونکي کسان هم ساتل کیږي، کوم چې بیا په نړیوالو خبرو اترو کې د یوې مهرې په توګه کارول کیږي. په ایون زندان کې د غبرګ شریعت لرونکي شهاب دلیلی خزه وایس اف امریکا پرشین سرویس ته ویلي دي چې د خپل خاوند سره یې خبرې کړې دي او هغه روغ جوړ دی. په ویډیوګانو کې د ایون جیل په سیمه کې د ډزو او چادونو آوازونه اوریدل کېدی شي. په انلاین خبرو شوو ویډیوګانو کې د جیل په سیمه کې لوګي ښکاری. په دغه ویډیوګانو کې د ډزو آوازونه اوریدل کېږي. د ویډیوګانو د خبرېدو سره سم احتجاج کوونکي په لارو کوڅو کې راووتل او امیر ته مرګ غواړو نارې یې وهلې. د امیر نه د دوی اشاره د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی ته وه. په ویډیوګانو کې ښکاري چې د 2014 وروسته امنیتي غړو جیل ته سویشتلې دي. دا نه د معلومه چې د ایران امنیتي ځواکونو څه استعمال کړی دي. د جیل ګیر چاپیره په لوی سړک د ګاډو ډېر رش هم لیدل کیږي. د ایران چارواکي هڅه کوي چې په جیل کې لګېدلې اور او په هیواد کې جاری احتجاجونه د یو بل نه جدا پیښې وښایي. سرکاري میډیا د تشدد د پیښو په اړه هم مخالفه معلومات ورکوي. د ایران سرکاري خبري ادارې ایرنا د یو اعلی چارواکي د خولې ویل دي چې قیدیانو د جیل د انتظامی سره لاس اچولی وو او ځینو قیدیانو بیا د بندیانو د یونیفارم ګودام ته اور ورته کړی وو. امنیتي چارواکي ویل دي چې د کلاره د پاره یې راپارېدلي خلک د نورو قیدیانو نه بیل کړی دي. وروسته بیا د تهران سرکاري وکیل علي صالحي ویل دي چې ناکلاري د امینی د مرګ په وجه د شروع شوي احتجاجونو سره تړاو نه لري. د حکومت ډلې وای د ستمبر د 12 نیټه راځي شروع شوي احتجاجونو کې تر دې دمه د 200 نه زیات کسان مړ شوي دي او د ایران چارواکو ویل دي چې په کلاره کې د 300 نه زیات امنیتي غړي هم وژل شوي دي. خو د ایران د اور او په جیل کې د 14 په حق له سماجی ویب پاڼو بیا د سرکاري خبري ادارو نه جدا خبري کیږي. د ایون جیل په خوانی قیدی او د حکومت فعال اتینا دایمي د اتوار پورس په خپل یو ټویټ کې ویل دي چې د نور پریوتلو سره ټول قیدیان خپل بیرکونو ته ولیکل شي او هر څه بند شي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هیر یې نکړي.
دا د وی او ای ډیوا خبرې خبرونه ده. د روغتیا چارو کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا کې د شوګر په ناروغانو کې اضافه د تشویش وړ ده او خلک باید خوراک کولو کې احتیاط وکړي او ورزش کول لازمي کړي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا ویلي شوی په تیرو 10 کالو کې د شوګر په ناروغانو کې 2 چنده سیوا والی راغلي. خو ډاکټران وایي چې شوګر رنج اوس کم عمر کسانو ته هم لګي او اوس د بوډاګانو سره سره ګڼ شمیر کم عمر کسان هم په دغه رنج اخته شوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال فرید شینوارې په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شوګر پر رنج اخته شو کسانو په شمیره کې سیوا والی راغلی او د 13 میاشتو راهیسې په ناروغانو کې 2% اضافه شوې ده. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې لخوا رسنیو ته ورکړی شو شمیرو کې ویلي شوي د شوګر پروګرام لاندې په ټوله پښتونخوا کې څه 50,000 پورې ناروغانو رجسټریشن یا نوملیکنه شوې ده. د خیبر تدریسي روغتون یو ډاکټر سهیلا پریدای وی او وی ډیوا توای شوګر مرز ډیر په تیزی سره په خلکو کې خوريږي او ډیر ګډ شمیر خلک یې اغیزمن کړی دي.
ډایبټیز چې کم دی مخکې به خلکو دا وی چې یار دا د 40 نبره شي نو په دې مشرانو بیماری دا یاد دي. نن سبا چې کم دی د لایف سټایل په وجه باندې لکه مونږ د سوالو چې انسان چې کم دی بس خوریس کی او خوب کوي یا کار کوي کمپیوټر ته ناستی. نن سبا چې کم دی هر ځای کې سہولیتونه سیوا شوي دي لکه فرض کړئ سیویانو به خلک چې کم دی لفټ استعمالوي دغه شانتي مامورین سفرینو خلک موټر سایکل یا ګاډي کې زی. دویم چې کم دی سټرس دی مطلب دا چې څونه سټرس سیوا کیږي الټرنیټیو سره ډایبټیز چانسز سیوا کیږي.
د صحت محکمې له اړخه ویلې شوې په 13 میاشتو کې په بیلابیلو صحت مرکزونو کې 500,000 پورې نوي د شوګر مریضانو نوملیکنه یا رجسټریشن شوای دی. دغه اداره دا هم زیاتوي د خیبر پښتونخوا مجموعي آبادی 12% خلک دا وخت د شوګر پرنز اخته شوي او 10 کاله وړاندې دغه شره 0% وه. ډاکټر سهیلا پریدای وای خلک به د ژوند تیرولو طرز بدلوي، ورزش به کوي، ذهني فشار او ناسم خوراکونه به پرېږدي نو بیا یې صحادو پوری مخنیوای کیدای شي.
دغه شان د دې چې په شوګر کې چې کنده انسان ته ډیر زیات تند لګي او وږي کیږي زر او دغه شانتي تشم تیازي مطلب دا چې وړي بولې چې کنده دا بار بار ورزي او ویټ چې کم دي چینج شي مطلب एकदम کم شي یا एकदम سیوا شي او دغه شانتي چې کم دغه مریضان دي چې کم په های ریسک باندې مونږ ورته ویلی شو دغه مریضان په کار دی ریګولر فالو اپ کوي.
د خیبر پختونخوا د شوګر مرز پروګرام مشر پروفیسر ډاکټر ایچ عامر سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه، خو وخت نه لرلو د لاسه نظر شریک نکړو. د روغتیا چارو پوهان وایي په ټولنه کې خلک د شوګر رنس په حق له پوه نه لري، او بل دا چې هغوی صحت مرکزونو ته نه ځي او نه ټیسټونه کوي. خو د یادې محکمې لخوا ویلی شوي شوګر پروګرام به اوس په لاندینی کچ د صحت مرکزونو ته وغځول شي او خلک به په اسانه علاج ترلاسه کولی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، د دې سره د خبری خپرونه وخت سرتره سیزنو شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو را سره ملوسه اوس ترته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال د پاکستان او د امریکې د سفارتي تعلقات 15 کال پوره شول. په دې موقع د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ په امریکا کې د 1300 راسي د پاکستان د ثقافت ډیر سيزونه په ډیره مینا خپل کړی دي. دین علاوه پاکستان او امریکې د منګلا او د تربیلی غونډې د اهم منصوبو په مکمل کولو کې هم خپل کې جوخت ملګرتیا کړی ده. یو وخت چې دغه دواړو بجلیګورونو د پاکستان د بجلی او یا فیصدی ضرورتونه پورا کول. دواړو ملکونو د لاهور د ساينسونو د منیجمنت یعنی لمز یونیورسيټي هم په شریکه جوړه کړی ده. په کومه کې چې نوی کولتا دوینه د باپاری مشرانو د جوړولو تربیت ورکول کیږي. خاغلی بلینکن دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې پاکستان او امریکا دواړه د ترهګرۍ د مخنیوي په مسلو کې خپلو کې جوخت همکاري کوي. دا هم وی چې افغانستان کې تر شلو کالو پورې د جنگیدو برستو پاکستان او امریکا اوس هم په افغانستان کې شریک مفادات لري. بهشکه چې موږ په دې لړ کې خپلو کې په ډیرو خبرو اختلاف هم لرلې دي او دا سپټه خبره هم نه ده، خو زموږ مقصد اوس هم شریک دی. موږ غواړو چې په ګرد افغانستان کې محکمتیاوي، امن وي او د یو آزاد سباون خاون شي چې د افغانستان د سرحدونو نه بهر د سیمې د ملکونو دپاره هم د خیر باعث وي. موږ ټول د دې مقصد د حصول دپاره په شریکه کار کوو او دې سره سره د افغان ولس خصوصا د ښځو او د جنکو د بشري حقونو مرسته هم کوو. خاغلی بلینکن په تازه ورځو کې پاکستانو چارواکو سره شبو خپلو خبرو اترو کې پاکستان ته پکلکه سره ویلي دي چې هندوستان سره خپل تعلقات سم کړي. د پدې خبرو کې دوی ته د مذهبي ازادۍ، د عقیدې د ازادۍ او د تحریر او تقریر د ازادۍ د خاطر کولو اهمیت هم په ګوته کړی دی. خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې امریکا او پاکستان په خپلو کې اقتصادي تعلقات برابر زیاتی. د پدې لړ کې دا هم وی چې د اقتصادي ترقۍ او د سوکالۍ مقصدونو د حاصلولو یو اهم ذریعہ خزو او جنکو له اختیار ورکول او د خزو او د جنکو په معیشت کې په مکمله توګه برخه اخیستل یقیني کول دي. په دې باندې یوازې خزي او جنکای د خپلو صلاحیتونو نه د پوره پوره کار اخیستو جوګ شي، ولی دا به د ملک د معیشت لپاره هم ډیر مددگار ثابت شي. سخ کال د امریکای او پاکستان د خزو د کونسل د جوړیدو د لسو کالو پوره کېدو دستور هم منځلې کیږي. دا کونسل ذاتی او سرکاري مت کې د امریکای د خارجه چارو د محکمې او د ټکساس د ایم یونیورسيټي ترمنځ د ملګرتیا یو اداره ده چې غرض یې پاکستان کې د خزو د اختیارمند کولو د مقصد د وړاندې خوځولو لپاره د کارپوریشنونو او د ولسی معاشرې ترمنځ ملګرتیا له وده ورکول دي. خاغلی بلینکن خپله وینا کې دا هم وی چې پاکستان او امریکا خپلو تعلقاتو کې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ تعلقات د هر څه نه زیات اهم ګڼي. د زیاته کا چې د دواړو ملکونو د ولسونو ترمنځ قائم رابطو مالا د آینده تعلقاتو تکړه امید راکړې ده. زمونږ د دواړو ملکونو خلک باید چې د یو بل نزدک کړي وکي چې دا شان دواړه ملکونه د خپل ولسونو لپاره د خیر کارونه وکړي شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل بیان په دې امید ښکارا کول ختم کو چې د پاکستان او د امریکای خپلو کې د تعلقاتو یو روښانه سباون د دواړو ملکونو په وړاندې پروت دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.